درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2015 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوي دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکنګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي، ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د 2 بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حملو وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د 3 شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا NBC خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي، ډیره مبالغه شوې ده. ډونالډ ترامپ د 4 شنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروټ کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یوه اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدای شئ. زموږ خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ. د آزادی رادیو وب پانه په یاد لری azadiradio.com. زموږ خبرونه همدار است په ټولنیزو شبکو کې اوریدای شئ، په فیسبوک او تر لاسه کولای شئ، البته مطالب په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم مشتاقبولای شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو دی.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري له دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنی راغونډ کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور لمخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دیته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښت تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. د کار په پاکستان کې مشتهغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویل دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل کچرته د افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادی راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې اسلام آباد او راولپنډي څخه وېستل شي.
د ایستلو وخت 15 وخت کال چې دلته کم چاتیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې دغه هر څه ختمول او خپل وطن تتل یا د خار پر خودل بل خار تتل د بورته ډیر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول د هغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلی دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته د یو څه اوږده موده وخت ورکړل شي چې خپل کارونه او همدارس جایدادونه راټول کړي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه سره ورو
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته ورځې ټیم راکړه څو ورځو کې ووتې ولا ښځې بولم او رانم بولم اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شانل
چل رہا ہے.
نوم می اسدالله دی زه خپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی یم پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دی صاحب هغه بیخي ناچلنه وضعیت دی کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخی چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم د شیر خان
دا ما د قران م دغه سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو مې مزدا اوس دا درې ورځې کیږي ز کور نه نو زما لا دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیر من غرزی الا سره ډیر خراب دي زما څه به نه د سید پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای
دا وسیعت یوازې په پاکستان کې نه دی په ایران کې هم افغانان تر سخت فشار لاندې دي د ایران د تهران ولی وای د روان لمریز کال لپاره تر دې دمه په دې شار کې درې لکه بهرنی اتباع پیشندل شوی او له دې هواده استل شوی دي محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته کړې ده دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایرانه ایستل شوي وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو په کړاو کې دي د دې موضوع تفصیل واورئ
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني اتباع له نیول وروسته له هیواد وستل شوی محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,000,000 نور بهرني بیا اسناد اتباع په خپل خوخه له هیواد وتلی متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بی اسناد اتباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي دا په داسې حال کې د چوشمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول له هیواد ایستل شوی د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیس کار کاوه تازه د پولیسو لوري نیول شوی
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی وو تبیر تر تک پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی اوس یې تلیفون هم بند دی
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکي دي او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو
بیکارای نه له اړو ایران ته د ایران په زور ایستل او تل تراغلی افغانستان ته تل کار نه سبې امارات نه وواړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړو چې د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایران وتلی نوموړي ویلي وو چې لګ تر لګ شپږ میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډېری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډېری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
طالبانو د کمال خان بند دریم فاز له بشپړول وروسته پرانیست د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یو ونی وروسته تر دې خبر کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنوی ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکی پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 25 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگا ولټ برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال کې د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانیستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی وو، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوای وو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتی اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوي برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعت پیشه هستن. کل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینای که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اوه میاشتې دې نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نوي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی متاسفانه، ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدای نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندې چې د غزې استوګندې بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات له احمد شیبر واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دي چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ترامپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګې ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلی هم
د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ارتوایی.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلایم.
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ تر خولو چاري روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ ته نه کې شودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو، د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف تر خاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې دارسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150 زره تاریخي سندونه، لیکل شوی ادبی او دینی آثار خوندی او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو لمخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 190,000 تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورته شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بل برخه کې 9,000 جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وي. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات و حسو باندی ده ملی ارشیب دی تلسزی شروع شوالا چه ده ملی اغانستان ملی ارشیب ده مهم کرون سخه ده
ده ملی ارشیب و دانه ده شهزاده حبیب الله خان ده کار ده دفتر لپاره جور شوی و خدا سی که سر روایت شوی ده چه کل شهزاده دی و دانه ته ورته پلاره که ده آس پشه ده مجک پی وغار برابر شو او شهزاده لآس راولوید بیای پدی و دانه که پشه که نشده او دای بچاګون حساب کړ. وروسته بیا لدی ودانی د دولتي ملمستون کار اخستل کیده او د ظاهر شاه د پاچهی پورستی کال دا ودانی ملي آرشیف ته ځانګړې شو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري
د کابل پانتون د ښکلې هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو د همدې پانتون د یو شمیر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت، افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي د جنو په باور یو شمیر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شایي همدا علت دی چې د حقوقو یو شمیر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق و علم تا د اصطلاحات و علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات و سره د لوب علم هم ارتوایی په دغه علم که د اصطلاحات و زدکره ارینه ده او د حقوق و شاگرد او هم دارنگ د حقوق و استاد تلاسمه ده چی له حقوقی ترمنولوژی سره په دقت سره باید چلند وسی. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي له مغلق و متونو سره مواجه کیږي. په تیره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکستبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حد پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مواد، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چېرته ورته وګورو د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی تر ډېره په حفظ اتکا کوي، او زدکونکو محصولونو که دانه غشتل کیجی یو شای پخپل وولی کی ام دغا تکره محصولین چه حفظ کرده بی دوی بیا پا قدر کی پاتیشی فکر نکوی چه دغا هم یو مشکل پیدا کرده ده دوی دیر فسه نصر نده ایلی کلی نو خپل محصولونو تا هم غیر فسه نصر ورکوی چه غوی استفاده تریو کی
دیو دیو کستونزی پینوان بله اما دما په عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د حفظ سیستم تحلیلي هغه زده کوونکی چې تحلیلي مسائل سیری اوگوی تا ستونسمنه ده اما دما اخپلا پرنسیب داده چیزه او اقیده می داده چی حقوق پرتل تحلیل نه نسدکی
یو بل شیم ده. البته دا طبیعی خبر ده یو محصل چی سمی نمره و نخلی بیا استاد ده انتقاد گوته نیسی، لیکن محصلین دا وی که پهاغ متن بندی چی استاد را تا را کرده ده جوابو نلی که استاد نمره نرا کبی
نخواهی ده سیوی بازی استادان دادا اصول ولری اما دما مصبیا مختل خبر تکراروم واز پتاریف باندی یا مثلا دیو مفهوم پا اجزا و یا ناصر باندی واصل بخت کو و آغا تحلیل تا ونهد سو دستون زنه علیگی و پخصوص کلش دا فارغی گی دیخ پل کاری ساهی تزی التلگی رستون سر مواج کی
پوهان ستانک زید. دلتا ستاسو لخبرو دو مشکلو تزما ورپام شو، یو ده اصطلاحاتو خبره تاسو پا پیل که وکره او بل مودا خبره وکره چه حقوق تحلیل غواری. پا ده دوارو برخو که کل چه یو شای تحلیلو ده تحلیل لپاره خو باید پا صنف که گروپونه جور شی، محصلین باید پا خپل منزونو که خبری و که بیالا استاد سره بحثو که جارو بحثو که آیا ده افغانستان ده پانتونونو که خدا شای رایج نو نو تحلیل قوا باید کم زوره پاتش
پر طوله که ده حکم کول سر زدیر موافق نیم ده پا مزامین پوری مرتبات لری او پا استاد پوری مرتبات لری چون را فرصت پر که مثلا کلک چه موگ او حقوق که تدریس کاو نو محصولونو دم ده تر سنگ چه پس سند که اگه ده لکچار مسئله و دیگوی پختونو او سوالو تا جواب بر کول مو خپلا دن ده گرل ده دیگه تر سنگ مو شاگردارو تا کورنه دن ده ور کول پا کورنه دن ده کنو ده مضمون سر مطابق بازی قوانین شاگرد تا ور خودل چه اگه باید لجان سر او و ایخ پل تحلیل هم لجان سر او لری او کچه رستون سر مواجه کهی پسند که دل استاد نبختن او کی نو زفگر کوم زده دره یا ناصر ورط ضرور دی یا اتاله چه شاگرد باید دو حد سوال سی چه پرات علاقه تکس بوک نور موادت هم راجعه او کی دوم خفل استاد باید داد ورطی اول لری چه پسند که هم تحلیلی حالات ورکی و هم همدارنگ اخبر محسیلون تا پرسد بکی ترچو اخبر پختن او مشکلات پا آزاد توگه او درهیم دی پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدی سي.
هغه د نثر موضوع ته به بېرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوئ چې په کار د حقوقو محصل حداقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه وي په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي که څرنګه؟
کاملا ګورئ د حقوقو په پوهنځیو کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین صنف یاستر ته ورسېد نو په دې مرحلې ته رسېدلي وو چې باید فرضاً په مسلې کې د قاضي په عنوان د څارنوال په عنوان د متهم په عنوان د شاهد په عنوان تمثیل شي. تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګرځ همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهر باندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړئ زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ په سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی وو. اما متاسفانه چې زنه پیغم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړی دا کنه نه کړی کته نه صاحب ګوتی ویلې نو تاسو فرات سیستم البته کړی
په هنسنګ زه تاسو په پیل کې د اصلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې اومداستون زه همدا څه فکر کوي د دې له خاطر چې دغه نصر فسیوی او محصلین په پوښي بهتر بدني چې ځینې تغیرات پکې راشي مثلا د اصلاحاتو برخه په لومړی کال ول وستل شي چې بیا ورسته محصلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي
ګورې دلته دوه څو خبرې یو د اصلاحاتو مثلا ځینې اصلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي دغه تغیر اول یا دغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي ارزنج به تاسو ته مثال وایم کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري ارزنج طلاق خلع تفریق او همدارنګه فسخ دا څلور حالت ځان ته ځانګړي معنا ولري بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی دا د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامي حقوقو اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحاتو د توضیح لپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده د لپاره چې د افغانستان مدني قانون ټولو لوی قانون د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي یعنې په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري
د دې خاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی مثلا رسنۍ یو شی وای د حکومت مامورین بل شی وای د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي
باید قوانین تشریح قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا نه چاپ شي لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازی وختونه د سکیږي چې یو بهرني متن نه یو خارجي متن نه یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي تکس یا متن ترجمه کوي دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي یا حتی اداری مقامات و حتی پلوڑ کچه مقامات و استطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی چه ده ولوی استونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاویت کمه پاملره نسیوی دل کچه مخ که ما عرضو کرم شاگر کل چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایت له حقوقی مسائل سره ناشناوی یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایز تلاله ایم چه مال نظر دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم در کم باید شاگر تا پورتنه سنفونو که تدریسی
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم ملا استاد پانستان اگزیس خمنانه د کابل پانتون پاړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شلې ده یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د ورسته پاتې کېدو له امله خوشی نه دي جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغې څنګه نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دیپارتمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زکونکې چې ول فارغ شول خو اوس برحال زکونکې نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارتمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه ده.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د خلکو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم بخاطر
ما دی رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروزی ډیپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په دیلسه و تلویختم دیگ دیز کل که ده کابل پا انتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو معمارانو موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سال واقع په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
یو تور باد له یو غره را لګیدلې یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی د باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل د باغ په بنفشو مزړه خو کې کې چه پانو نوی نوی دلی لول خوگو زلفو نچاگانی دیزده کدی شیبا پس بای پا بینو دیده باد من گلش نیوی یو تور باد لکه یو مست یاغی هاتی بیا پا درندو درندو گامونو دیره دیو او غاتولو پا نازکو سترکو خیجی بیابانن خاموش و چیغو منس که لکه مڑای کرخت پروت ده بیابان ده نسترن ده زخمی شوی و سپین و پان و جنازو لاند شرمی که او نرگس ده خپل و سترگو جیر نارنج پسه پا وچ دریاب که دوب شو چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی، باد په لیک او هم په لوست کله پوهیږي، باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې، هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یوه مړه کوشني په شان بې ګناه دی، سین له ونو پاڼې نشي راشکولی. یو تور باد له یوه غره رالګېدلی، د ځنګله په څېر شنې لښتې ورسره دي. هېڅ زړه کې ویره نشته، ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
له شاغلي لهو څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ځواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلي مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس ولا مصروفیتونه زیات دي، مخکې مې ډېره کوله رسامي. اوس خو دغه د استادۍ هنر د ځاکې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسې رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله ورداسې وي چې زه د طبیعت نه متاثره شم، بیا په ذهن کې مې یو هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړمه. کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثره شم، خپلو حواس باندې درکمه کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ته راولم. داسې کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثره شم، د یو لنډې کیسې نه متاثره شم کنه، د یو شخص نه متاثره شم، یا د کلماتو یا د خبرو نه متاثره شم، یا عین پیترسن دا د طبیعت نه متاثره کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس زما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انځور یې دا په هنر ته راولم. نو داسې کله ور کېږي.
که چیرته رسم الهامي وبولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر راځي چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه یو انځورګری کوم، هغه بل کس پتی کوي کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو، نو دا به موږ نه خواري غواړي، دا به موږ نه ریاضیت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دغه لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زه دا هنر یو هغه ده چې کنه موږ ته پورته راځي، یعنی هغه شاید شي مخې چا ساس کړی نه وي، ته یو داسې سوژه رامنځته کوې یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی، واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده. او ځنه ور داسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري،
خو هنرمن هغه ده چې په همدې کې د یو نوی شی تولید کړي، یو نوې زاویه ورته وګوري، شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي، خصوصا که د شپاش کال مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړي، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیدا چې د هنر ورځ ورځ سمه سره چې کار کوي کنه، دومره سره مخته کیږي. یعنی زما لومړی کارونه چې و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولی یم. نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي. بل داسې و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه شو کوم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلی رنگونه شي یا دی وګ رنگونه شي. نو اوس دې حالت رسیدلی مې چې زه به واړم دینه ورسره خپل د هنر برخه نورم جزوی کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده، وای جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغییر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار شي او صلاحي شي د سمره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متغیر دي کنه. په خاده شي و چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګ رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا، یعنی اوس دا هغه د شي زه هغه د رنگ په ترکیب باندې یا د رنگ په کارول باندې دی باندې پوه شوې ما. په خو به دا څه و چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره د مو طریقې غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیز په غو باندې نه پوهیدم. نو اوس هغه چاره یو سمه مندلې ده چې د نورسته به ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه مندل شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي، باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږ پکتیا کې، لری پرتا ولسوالۍ مرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل باندې کارو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غواړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي، نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی ده او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا سیده چې توجه مې کړی ده، خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني، ته څومره هنري تابلو جوړ کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي یا بل هنر داسې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي، ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی موږ مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا وی هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو دا سې دی ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی.
د تابلو د اخیستو په ارتباط، مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدې شي چې څوک یو واحد څه وی چې د خپل رستورانت لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک لدې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده، فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخښي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم لري رسانه ده، د خوالو رسنیو لاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپله د پکتیا د هنرمندانو د اتحادی یو ګروپ لرو په دې برخه کې، دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپله. خو فکر کوم چې دغه د مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه، په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو هغه د ادبیاتو برخه هغه ده مهمه ده کنه، چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کېږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه. شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه هم رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو له لارې په پکتیا کې لشتر لشه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري، دا نشي کولای چې کله د کتابونو نندارتون د څنګ ته د خپلو رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی. په خپل ولسوالۍ کې داسې یو شی په دوه کلونو کې مې دوه نندارتون جوړ کړل. خدای شته نو بیا اغیز زیات او تاثیر زیات، خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو، ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده، خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندنې لپاره کنه، چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې، نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو او خلک نور ورکیاوی زیات دي. دا شاید چې ورته خارجي بيخي دي په کې راځین نه کنه، نو د خلکو می وضعیت سره ګوري، نو دا شاید چې تاسو مې وړاندې کوي که څومره حاصل هنر اخی کنه، خلک بیا هم دا نه غواړي کنه، دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي، خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا هم دا خبر ده، سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي، دوی ته به بعدي ښکاري. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید په زړونو کې وي، په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را بهدل اوبا هدا یقین لغیری راز جدل لحظه
تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوریے